رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د آمریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډله ختمه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې د ورځې جون شپږشتمه غونډه د افغانستان د وضعیت ارزولو ته ځانګړې شوې وه. د غونډې مشري په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر کوله. د روسیې سفیر دا ونه ویل چې دا شمیرې له کومه کړې ده، خو په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې باید د ترهګرو په ضد ګډه مبارزه وشي. د روسیې د استازي دغه څرګندونې د افغان او امریکایي چارواکو د اټکل سره سمون نه لري چې وایي په افغانستان کې د داعش شاوخوا 3000 جګړه ماران شتي چې اکثره په ننګرهار ولایت کې فعال دي. پرون د جون په شپږشتمه یعنی د سه شنبې په ورځ د نړیوالو کارپوهانو د یوې سروې په اساس هند د ښځو دپاره د نړۍ د ټولو نه زیات خطرناک ملک ګڼل شوی دی. د تھامس ریټرز ټولنې دغه سروې چې د ښځو د چارو د 550 کارپوهانو سره یې په ګډه کړې ده وایي چې افغانستان او سوریه د ښځو لپاره په دویم او دریم نمبر خطرناک ملکونه دي. د یادونې وړ ده چې له دې نه مخکې دغه سروې په 2011 کال کې شوې وه چې پکې افغانستان د ښځو دپاره په ټولې نړۍ کې په اول نمبر خطرناک ملک بل شو، او بیا کانګو، پاکستان، هند او سومالیا د زیاتو خطرناکو ملکونو په لیست کې شامل وو. په دغه سروې کې پوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د 193 غړو ملکونو نه کوم ملکونه د ښځو په برخه کې زیات خطرناک ملکونه دي. افغانستان په دغه نوملړ کې د هند وروسته په دویم نمبر دی. کارپوهان په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو نه 18 کال وروسته هم په افغانستان کې ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانستان د دریو مسلو له کبله په دې نوملړ کې په دویم نمبر دی چې پکې غیر جنسي تشدد، د صحیح اسانتیاو نشتون او اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لرل شامل دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د جولای میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د پښتون ژغورنی تحریک د مخکښ مشرانو خلاف د خپل ګوند کاندیدانو نه د نو درولو پریکړه کړې ده. عمران خان دغه خبرې د جیو ټلویزیون د خبري الحامد میر سره په یوې مرکې کې کړې دي. هغه وویل چې موږ دا کوشش کوو چې تحریک انصاف د پی ټی ایم د مشر علي وزیر په خلاف خپل کاندید ونه دروي. کله چې حامد میر د ښاغلي خان نه وپوښتله چې علي وزیر په وجه په وزیرستان کې جنگ شوی و، نو خان وویل چې موږ نه غواړو دغه ځوانان یوازې پرېږدو، بلکې غواړو هغوی د ځان سره یو ځای کړو. علي وزیر د دغه په ځواب کې په خپل فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړه او ویل چې عمران خان ورته ټلیفون کړی و او ویلي ورته چې ټیکټ ورله ورکوي، خو ما ورته وویل چې زه د آزاد کاندید په حیث په انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړم. هغه ویل چې موږ د ظلم په خلاف راوتلی یو او خپله مبارزه به جاری وساتو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه تایید کړې ده چې د 15 ملکونو په اتباعي امریکا ته پراتګ بندیز لګولی دی. دغه 15 واړه ملکونو کې اکثریت د مسلمانانو دی. د سترې محکمې د 9 جملې نه 15 قاضیانو د ولسمشر ټرمپ په ملاتړ رای ورکړه. سره محکمه وایي چې ولسمشر د اساسي قوانینو په اساس دا حق لري چې د ملي امنیت مسله وي، نو هغه کولی شي چې د مهاجرت د قوانینو په اساس یو څوک د بهرني ملکونو نه په دې ملک بند کړي. د سترې محکمې قاضي القضا د رایو د نتایجو اعلان وکړو او ویل چې د ولسمشر د 2018 کال اجرایي فرمان د مهاجرت د قوانینو په اساس د هغه د ولسمشرۍ د واک سره سم دی. د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړ پوړي چارواکي خبري اعلانو ته ویلي دي چې امریکا د نړۍ د ټولو کمپنیو نه دا تمه لري چې د روان کال د نومبر د 14 نیټې پورې به هغوی د ایران سره د تیلو واردات ختم کړي، او که چېرته هغوی دا کار ونه کړي نو د امریکا اقتصادي بندیزونو ته دي تیار شي. دغه لوړ پوړي چارواکي وویل چې هغه د اروپایي ملکونو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او د امریکا ولسمشر د اقتصادي بندیزونو د لګولو په هکله جدي دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې د ایران سره د اټومي موافقه نه امریکا وستله او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار وایي چې نن د چهارشنبې پورس په مسکو کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف سره ملاقات کوي او امکان لري چې د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات په هکله وغږیږي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی استعفا ورکړه. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان د افغانستان او ایران د سرحد په اوږدو کې د تروریزم او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د راوستلو لپاره د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ایران د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال قاسم رضایی د یو پلاوي په مشرۍ افغان چارواکو سره د سرحدي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته تللی دي. د دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ښاغلي رضایی په مشرۍ ایراني پلاوی به د تروریزم سره د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق په مسلو خبري وکړي.
ایران هم مثل افغانستان همیشه
ایران هم د افغانستان په سیر تل د تروریستانو تر بریدونو لاندې وو. له همدې امله دا ښاغلی کابل ته راغلی ترڅو د تروریزم سره د مبارزې او د نشه یي توکو کاروبار چې د تروریزم تمویلوونکی دی په یو وخت او همغږۍ کې ترسره شي ترڅو د افغانستان او ایران ترمنځ سرحد په یو مسؤوم سرحد بدل شي. په همدې اساس به هغه د افغانستان د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره نن او سبا غونډې ولري.
انجام خواند.
د ایران دولتي خبری آژانس ارنا په راپور کې کابل ته دغه هیواد سرحدي ځواکونو کمانډان قاسم رضایی په مشرۍ د ایراني پلاوی د سفر هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د شو موافقو ارزونه خوندلې ده. ارنا د افغان چارواکو سره د ایران دغه لوړ پوړي کمانډان د خبرو په اجنډا کې د سرحد په اوږدو کې د دواړو هیوادو ترمنځ همکاري زیاتېدل او د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ رامنځته کېدل خوندلې دي. افغانستان د تیر کال په روسیې کې د سرحدي پولیسو ځواکونه د کورنۍ چارو له وزارت څخه د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې مدغم کړل. د افغانستان د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې ایران افغانستان سره د خپل شاوخوا 950 کیلومتر سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو قاچاق د سوندې سره مخ دی. دا کارپوهان وایي چې د نشه یي توکو قاچاقبران په افغانستان کې تولید شوي نشه یي توکي د نورو قاچاقي لارو سربیره د ایران له لارې هم نورې نړۍ ته قاچاق کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال میزا محمد یارمن امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ایران په دې پوهیږي چې د سیمې د هیوادو او په ځانګړي ډول د افغانستان د همکارۍ پرته دا هیواد پر ځان له سر د دې ستونزې سره مبارزه نشي کولی. ښاغلی یارمن وایي چې ایران د دې ستونزې حل په سیمه ییزې همکاري کې لټوي.
جانب ایران که در هر دو کشور با ما همسایه هست،
ایران چې زموږ په لویدیز کې ګاونډی دی او د ایران څخه ترکیه او د ترکیې څخه اروپا او بالاخره د نشه یي توکو یوه لویه ترانزیتي لاره شته چې دا مسله د دې غوښتنه کوي افغانستان او د ایران دولتونه په دې برخه کې یو بل سره همکاري ولري.
د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې د تولید شوي نشه یي توکو 1.5% د پاکستان له لارې، 10% د ایران له لارې، 40% د منځنۍ اسیا د هیوادو له لارې او 9% ترمنځ د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادو ته قاچاق کیږي. د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت وایند محمد انیب دانشیار امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د تیرو 15 کلو راهیسې د پاکستان او ایران سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره دوه اړخیزې او درې اړخیزې موافقې لاسلیک کړي دي. دغه موافقو له مخې دا هیوادونه د نشه یي توکو د قاچاقبرانو او کاروباریانو او د نشه یي توکو په اړه سره معلومات تبادله کوي او هم ځینې وختونه د سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو پر خلاف هم مهاله پوځي عملیات هم ترسره کوي. تیر کال په افغانستان کې تر 9000 ټنو پورې اپین تولید شوی و. له دې وړاندې هم د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې همکاري موجوده وه او حتی چې دواړو هیوادونو د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو پر خلاف هم مهاله عملیات هم ترسره کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل احمد حکیمی د سیشن به پورت وویل چې د مالیه وزیر په توګه یې لخپلې دندې استعفا ورکړې او جمهور رئیس اشرف غنی هم د هغه استعفا منلې ده. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازی رپورټ را لېږلی.
د کور او خار جوړونې له وزیر سید سعادت منصور نادری څخه وروسته د مالی وزیر اکلیل احمد حکیمی نن د سې شنبې په ورځ خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلي حکیمی چې د شپږو میاشتو د عوایدو د راټولولو او له افغانستان سره د بیا رغونې د صندوق د نږدې 2.5 میلیارد ډالرو مرستې په اړه یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې سبا چهارشنبه به د خپلې وروستۍ کاري ورځې په توګه د کابینې په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلي حکیمی چې ولسمشر غني ته له نږدې کسانو څخه شمیرل کیږي وایي د بېلابېلو لاملونو لکه شخصي ژوند، کورنۍ ته د وخت ورکولو له امله یې په خپله خوښه او له کوم فشار پرته له دندې استعفا ورکړې ده.
بدون کدام فشار به تقاضای خودم از جناب رئیس جمهور
بل کوم فشار مال ولسمشر په خپله تقاضا وکړه چې د بېلابېلو دلایلو له امله چې یو یې هم زما کورنۍ او شخصي ژوند ته رسیدنه ده، له ډېره وخته ولسمشر سره خبرې اترې لرلې او بالاخره هغه مې راضي کړ. دا امانت چې زما پر اوږو یې ایښی دی، دا دې زما له اوږو واخلي او یو بل کس ته دې ورکړي.
و ای بار امانت را کې سره ما موندن ایره از دو شما وردارن و بر یک شخص دیگه بسپارن.
دا په تیره یوه میاشت کې د افغانستان د کابینې دویم غړی دی چې له خپلې دندې استعفا ورکوي. له دې مخکې د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د ولسمشر غني د ډلې لخوا وزیر شوی و له خپلې دندې استعفا ورکړه. دغه راز ښاغلي غني د جوزا په شلمه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخوا معرفي شوی و د منفقې حکم صادر او له دندې ګوښه کړ، خو اجرایه ریاست یې په هماغه ورځ د ښاغلي عثماني د ګوښه کېدو مخالفت وکړ. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي وحدت په حکومت کې د وزیرانو دا ډول استعفا ورکول د دې ښکارندوی دی چې د حکومت او کابینې غړو ترمنځ د همکارۍ او د یو بل منلو روحیه وجود نه لري. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
نو دا دې نه معلومیږي چې په وحدت ملي حکومت کې تر اوسه پورې روحیه د همکاري په دې دوه چې دوی قدرتونه تقسیم کړي خپلو منځو کې وجود نه لري، او د یو بل کپ چې کاني و اټکې پټکې یو بل ته وجود لري، هماغه ده چې بعضې وزیران یې نه مني او د خپل دندې نه بهتره ګڼي چې استعفا ورکړي، نظر دې ته چې اختلافاتو کې
اکلیل احمد حکیمی په 1993 کال کې وروسته له هغې چې له ولسي جرګې څخه یې د باور رایه ترلاسه کړه د مالیې وزیر وټاکل شو. ښاغلي حکیمی وویل چې د خپلې کاري مودې په اوږدو کې په مالیې وزارت کې د پام وړ بدلونونه او اصلاحات راوستي دي. هغه له افغان ولسمشر څخه مننه وکړه چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو په تړاو د هغه اقدامات منلي دي. ښاغلي حکیمی وویل چې د ملي وحدت حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د ملي عوایدو په کچه کې زیاتوالی دی. د هغه پر وینا په 1993 کال کې د افغانستان کلني عواید له 100 میلیاردو څخه ښکته و، خو تیر کال دغه شمیر 120 میلیارد افغانیو ته ورسېده چې 80% ډیروالی ښیي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت وکیلان وایي چې په دغه ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون پریکړه د قانون خلاف ده او دوی نه مني. د ټاکنو خپلواک کمیسون د غزنی ولایت د اوسیدونکو د اعتراضونو په نتیجه کې تیره ورځ پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به ټاکنې حوزوي ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په ولسی جرګه کې د غزنی استازو په دغه ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ او دا پریکړې تبعیضي او د قانون خلاف وبلله. تیره ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون د غزنی ولایت د اوسیدونکو د اعتراضونو په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به حوزوي ټاکنې ترسره کړي. د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادي چې په یوې خبري غونډه کې یې د غزنی ولایت د وکیلانو په استازیتوب وینا کوله وویل حکومت او د ټاکنو کمیسون باید د قانوني لارو چارو پر بنسټ په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو برخلیک روښانه کړي. هغه وویل حکومت د دې پر ځای چې په دې اړه معترضینو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي، دا دې لپاره چې د غزنی ټولې ولسوالۍ په راتلونکي پارلمان کې استازي ولري، موږ هم له تاسو سره مرسته کوو. راشئ خپل رایه وکاروئ او په خپلو رایو خپل استازي پارلمان ته ولیږئ تر څو د یو خاص قوم استازي پارلمان ته لاړ نه شي. د دې کار پر ځای دوی د حوزه بندۍ په نوم داسې یو اقدام ترسره کړ چې په بشپړ ډول د ټاکنو د همدغه قانون خلاف دی چې ټاکل شوی لمخې ټاکنې ترسره شي، او همداشان د اساسي قانون خلاف دی چې وایي حکومت حق نه لري له خپلو اتباعو سره دوه ګونی چلند وکړي. ښاغلی سجادی وویل چې په پارلمان کې د قومونو د استازو حضور باید د دوه ګونی چلند پر بنسټ نه بلکې د قانون د حاکمیت لمخې وي، او د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره یې د غزنی ولایت په پښتون میشتو ولسوالیو کې د امنیت پر راوستلو ټینګار وکړ. څه باندې دوه میاشتې مخکې د غزنی د پښتون میشتو ولسوالیو اوسیدونکو د اعتراض په توګه د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون د دفتر مخې ته خیمه ولګوله، چې له امله یې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو او د نوماندانو د نوملیکنې پروسه له خنډ سره مخ شوه. اعتراض کوونکو ویل چې په تیرو ټاکنو کې له غزنی ولایت څخه ولسی جرګې ته یولسو وکیلانو لاره پیدا کړه چې ټول یې حضارتو کمی دي. دغو اعتراض کوونکو په غزنی ولایت کې د حوزوي ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار درلود چې په نتیجه کې د دوشنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دریو ټاکنیزو حوزو د غزنی ولایت د ویشلو پریکړه وکړه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په غزنی ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو په اړه یې د اساسي قانون او د ټاکنو قانون پر بنسټ پریکړه کړې ده. د دغه کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس کمیسیون په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې لپاره چمتووالی نیسي.
کمیسیون خو به کار به ډېر شي، شبانه روزي به کار کوي تر څو چې د غزنی ولایت برابر کړي د دېرش ولایتو سره. طبعا د کمیسیون کار ډېرېږي دی کې ولې متعقد چې دا به موږ د دېرش نور ولایتو حالت ته به رسو. یو تعقیم باندې تخنیکي ټیم ته وظیفه ورکړل شوه چې هغې عاجل یو تعقیم د دې لپاره جوړ کړي چې د سبتنام پروسه او د سب د کاندیدانو پروسه دغه تعقیب کې مشخص شوي اوسېږي تر څو وکولی شو په لنډ وخت کې او په ډېر لوی اجراتو باندې تر څو دغه غزنی هم د نورو ولایتو په شان شي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 15مې مادې پر بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې په حوزوي ډول د ټاکنو د ترسره کولو صلاحیت لري، خو دغه قانون شپږ دېرشم ماده بیا حکم کوي چې ټاکنیزې حوزې باید د ټاکنو له نیټې څخه یو سل اتیا ورځې مخکې وټاکل شي. د افغانستان له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو پریکړه پر وخت نه ده کړې. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
حکومت دواړه خپل وخت سره دا کار ترسره نه کړل. په غزنی کې صرف موږ د عادلانه او ملي استازیتوب ستونزه نه درو، بلکې په نورو ولایت کې هم دغه ستونزه موجوده ده. اما غزنی د فشار په اساس باندې، د خلکو د اعتراض په اساس باندې دغه پریکړه وسره، او له بل اړخه دا ده چې دغه پریکړه ډېر ناوخت سره دوه پړاوونه د ټاکنو چې هغه نوملیکنه د نوماندانو او د رای ورکوونکو هغه بشپړه شوې ده. نو کمیسیون په داسې وخت کې چې په درې درسو نورو حوزو کې چې هغه ولایتونه دي، یوه حوزه د کوچیانو ده چې هغه یوې خواته، اما غزنی د دې لپاره یو بل جنجال.
ښاغلی یوسف زیاته کړه چې په غزنی ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو لپاره د دریو ټاکنیزو حوزو د پولو ټاکل او نورې چارې زیات وخت ته اړتیا لري، چې پر وینا یې ښایي د ټاکنو کمیسیون په دغه ولایت کې پر وخت د ټاکنو په ترسره کولو بریالی نه شي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې راتلونکي ټاکنې په ټول افغانستان کې په حوزوي بڼه ترسره شي. د همدې لپاره د افغانستان د ټاکنو کمیسیون شاوخوا یو نیم کال مخکې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو طرحه جمهوري ریاست ته واستوله، خو دغه کمیسیون څه باندې یوه میاشت مخکې وویل چې جمهوري ریاست د تخنیکي ستونزو او د وخت د کموالي له امله د حوزوي ټاکنو طرحه رد کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې ټول کډوال باید له محاکمې پرته سرحد ته په رسېدو عاجل بیرته وشړل سي. د امریکا سرحدونو ته اوس هم مهاجر را روان دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلازی څخه واوري.
یو شمیر مظاهره کوونکي د دوشنبه په ورځ د تگزاس په سرحدي ښار کې په راټولېدو سره د غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې د وروستیو اقداماتو پر ضد مظاهره وکړه. خو د امریکا روی څارنوال جف سیشن وایي په داسې حال کې چې ډیری دغه کډوال د لوږې او نورو مشکلاتو له امله امریکا ته راغلي، دوی باید د امریکایانو د خوندیتوب لپاره په جدي ډول تر څار لاندې ونیول شي.
It would be an insult to those who come here.
دا به کسانو ته چې دلته په قانوني ډول راځي د پناه غوښتنه کوي او منتظر پاتې کیږي سپکاوي وي. بل مهمه خبره دا چې لدې سره بلویان په ناقانونه توګه او لستونزمنو لارو څخه د ماشومانو راوستلو لپاره وهڅيږي چې دا کار لوړاندې شوی.
جمهور رئیس ټرمپ تیره اونۍ د یو اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره د ماشومانو د بیلولو مسالې ته د پای ټکی کېښود، خو اوس ټینګار کوي ټول هغه کسان چې په دا قانونه توګه امریکا ته راځي باید له هر ډول قانوني پروسې پرته وایستل شي.
داسې یو سیستم غواړو کله چې خلک په ناقانونه توګه راشي نو بیرته وشړل شي.
خو د بشري حقونو یو شمېر مدافعین وایي د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنې د اساسي قانون خلاف دي.
The framers of the constitution
اساسی قانون وای یوازې تابعیت لرون کی نه بلکې ټول د قانوني پروسه حق لري او دوی دا کار لخصته کړی چې غیر تابعیت لرون کی کسان هم پکې یاد کړی دي. دا کار د اساسی قانون د نورو مقررات سره په تضاد کې دی، ځکه هلته کوم موارد چې یوازې د اتباعو لپاره دي په واضح ډول ذکر شوی دی.
خو د کډوالۍ اوسنی بهیر درې تر څلور کلونو پورې وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کډوالو قانوني پړاوونه به ډیر وخت ونیسي.
جمهور رئیس زموږ د سرحداتو په خوندي کولو او د مهاجرینو د سیستم په اصلاح کار کوي، څو په سرحداتو کې د حالت د لا خرابېدو مخه ونیسي.
سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ دیموکراتان ځکه تورن کړل چې د سیستم د جوړېدو لپاره د جمهوریت غوښتونکو هر ډول وړاندیزونه رد کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي د سرحداتو د خوندیتوب لپاره ټولې تګلارې ناکامه شوي او غیر قانوني مهاجرین په امریکا کې د جرایمو له امله محکوموي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د بامیان په ولایت کې درې ځانګړي فرهنګي او تفریحي جشنونه په نظر کې نیول سوي چې دا د دې ولایت د اقتصادي ودې او د بهرني او داخلي سیلانانو لپاره ګټور جشنونه دي. په دې حکله د درې خپرونې همکار ظفر بامیانی رپورټ را لېږلی چې پښتو متنیت استه اورو. د بامیان ولایت محلي مقامات وایي دې جشنونو ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه سندرغاړي د هنري تمثیلي پارچو د ادا کولو لپاره راغوښتل سوي دي. د بامیان والی محمد طاهر زهیر د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل د دې فرهنګي او هنري دوهم جشن کې به د افغانستان د مرکز کابل، غزنی، دایکندي او غور ولایتونو څخه د بامیان ولایت ته محلي سندرغاړي د دمبورې سره یو ځای دې ولایت ته راسي.
در فصل تابستان تا خزان را روی دست داریم. در این دو فصل خب به ترتیب و تناوب برگزار خواهد شد. در این حال تدابیر و
در شاغل زهیر پوینا د دمبوری د جشن د منځولو څخه وروسته به دوه نور جشنونه په دوبی او منی کې د دې ولایت په بند امیر کې سر ته ورسیږي. د بامیان والی زیاته کړه چې د دې هنري جشنونو د پرانیستلو هدف دا دی چې د خارجي او داخلي سیلانیانو پر تګ سره به د دې ولایت محلي خلکو ته اقتصادي ګټه ورسیږي. پروسش کال د بامیان ولایت د دمبوري لومړنی جشن د دې ولایت د علماو شورا لخوا د سخت غبرګون سره مخ شو، خو مقامات وایي چې په دې ولایت کې د فرهنګي او موسیقي جشنونو پرانیستل د سیلانانو د پام وړ ګرځېدلې. بامیان د افغانستان یو د هغو امنو ولایتونو څخه دی چې سیلانیان د طبیعي عبیداتو د لیدلو لپاره راځي. د دمبوري د جشن جوړونکي په نظر کې لري چې دا جشن به د درو ورځو لپاره د افغانستان د مختلفو ولایتونو د هنر او سندرغاړو مخې ته نندارې ته وړاندې سي. محمد علی شیدا د دې فرهنګي موسسې رئیس وایي
ما برای عموم آزاد استم. از طرف صبح ما نمایشگاه ها را افتتاح میکنیم که در نمایشگاه ها ما بخش نمایشگاه صنایع دستی داریم و نمایشگاه استاد علی بابا آورنگ که بخش کالیگرافی هست. بعد دیگر
په دې جشن کې د مختلفو پروګرامونو ترڅنګ هنری آثار، محلي خواړه، نندارې ته وړاندې سي او پس له غرمې څخه به د ساز او آواز پروګرام پیل سي. د جشنونو په دې پروګرام کې د بامیان، غزنی او دایکندي ولایتونو نجونې محلي موسیقي اوریدونکو ته وړاندې کوي.
یک مرکز معلوماتي گردش کړي زیر بوده است کې اونځي بر کل کس معلوم است کې اونځي توزیع ټیکټ نشو وړاندې کړي.
هم دغه راز د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست وایي سش کال مو په دې ولایت کې د بهرني او داخلي سیلانانو لپاره ډېر سهولتونه برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د نایجیریا هغه په زرګونو مهاجرین چې کامیرون ته اوښتي دی وایي چې دوی ته دا مشکله ده چې خپل وطن ته ستانه سي، ځکه چې د هغوی هر څه یاغیانو لوټ کړي دي. د امریکا ژغ خبریال په کامیرون کې د مهاجرو یوه کمپ ته تللی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
دلته د مهاجرو د مینا وا په کمپ کې د سهار وخت دی او ډیر خلک غلمغال کوي، ځکه چې څو ډلې خلک د مهاجرونه غواړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي او هم تنکي زلمیان په مسلکي ښوونځیو کې داخل کړي، ځکه چې دوی به بیا کله چې وطن ته لاړ شي هلته به د یوه کسب خاوندان وي. د رومن کاتلوکانو یوه راهبه سلوان سکا چې د کیمرون په شمال کې د مهاجرو سره مرسته کوي وایي چې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې، غیر دولتي ټولنو، کلیساګانو او عنعنوي مشرانو ټولو د ماشومانو دپاره د تعلیم په ضرورت ټینګار کړی دی. هغه وایي دا د دغو مهاجرو دپاره ډیره بې ځایه خبره ده چې کم ته د راتګ په وخت کې مور او پلار ته وویل شي چې ماشومان مو ښوونځي ته واستوئ، ځکه چې اوس هم د هغوی نه ځینو یې خپل ماشومان نږدې کلو ته د کار دپاره استولي او یا ورسره په کور کې دي، ځکه چې دوی کافي ډوډۍ نه لري. په 2018 کال کې کیمرون نایجیریا د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې سره یو ځای یوه موافقه لاسلیک کړه او په هغې کې د دغو مهاجرونه وغوښتل شول چې په خپله خوښه خپل وطن ته ستانه شي. همدا اوس تقریبا 15,000 د نایجیریا مهاجر د بوکارام د تشدد د لاسه د کیمرون د مینا وا په کمپ کې ژوند کوي. په 2018 کال کې د 1400 ماشومان نمونه د ښوونځیو دپاره ثبت شوي وو، مګر کله چې په احتمالي ډول خپل وطن ته د هغوی د تګ خبره راپورته شوه نو د هغې شمار اوس 500 ته راټیټ شوی دی. کیمرون، نایجیریا او د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ویلي دي چې د هغو مهاجرو دپاره چې په خپله خوښه وطن ته ستانه شي، په خاص ډول د بورنو په ایالت کې د هغوی د امنیت او د اقتصاد غم خوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په هغه سروې کې چې په 2018 کال کې د مینا و په کم کې کړی وه، د هغې نه دا معلومه شوې وه چې تقریبا 1.5% مهاجر نیت لري چې خپل وطن ته کله چې هلته وضع ښه شي لاړ شي. د 2009 کال نه را په دیخوا کله چې د بوکارام افراطي ډلې د نایجیریا په شمال کې تشدد شروع کړی، په هغې کې د 20,000 نه زیات خلک مړه شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د دریګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین د جرګې عمومي غونډې ته وربللې وه چې په هیواد کې د روانو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې جواب کړې. د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو لامل له دغو ډلو سره د ځینو ګاونډیو هیوادونو د جنګي تجهیزاتو مرستې دي او کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د ختمېدو په لور روانه ده او مخالفین هڅه کوي چې په دغه پړاو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت دا هم وایي په تازه شپو ورځو کې د انګلستان شاوخوا 450 نوي پوځیان به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو بوخت سي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سن په راپورټ کې واوري.
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د ناامنیو زیاتېدل، په ځینو سیمو کې د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي پوستو نیول کېدل، له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو تلفات، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د داسې نورو امنیتي پیښو رامنځته کېدل هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو نه وکړې. مشرانو جرګې په همدې ورځ د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیالان د جرګې عمومي غونډې ته بللي وو چې په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي خپله پوښتنه داسې مطرح کړه:
د افغانستان په 22 ولایتونو کې اوس پیلن جګړه روانه ده. ډېرې ولسوالۍ د طالبانو حاکمیت لاندې راغلي. هر ورځ افغانان شهیدانېږي. پولیس او اردو امنیتي ملي شهیدانېږي. دا اوس جګړه ورځ تر بلې ورځې ډېرېږي. آیا دغه جګړه ډېره لوستوله چې تاسې په کمولو کې په بندولو کې پاتې راغلي یاست؟ څنګه موږ ولس ته اطمینان او دا وعده ورکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه تاسې ته امنیت راوستلی شي؟
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.